د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریز کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر للارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به وروسته افغانستان ته انتقالیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي له پرونۍ جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبلی واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې یې لس پوځیان وژلي دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 ځلې زیات شوی. پر دلایلو یې له یو کارپو سره خبرې کوو.
بې باوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
په امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ بندیږي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پنبه دانې د غوړیو په تولید کې زیاتوالی راغلی.
خلک موږ وینو زموږ ته پنبه دانې غوړې رانیسي.
د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو د خوندي کولو پر اړه خبرې کوي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 ځلې زیات شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې لمخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلی دی چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بل لور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5% کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان ورتک د جلری سولسوالی دا د الله په کابل کې بوتان رنگوي دا ساجی رډو ته وویل
د ورځ یې بیخی کار میکی کلا ورځ بیا سل چې جمعې په ورځ بیا یو نیم سل همدونه کې
یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومان شمیر د بیوزلی له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دی. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 3 میلیونه ډیر استوګن له ګواډ سره مخامخ کړي دي. د الکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې 14 میلیونه ته رسیدي. الکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 په سلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمیرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابره وه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
د نړیوال بانک د یوې سروې لمخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو وروسته د بېوزلو خلکو شمیر 2 ځلې زیات شوی په دې اړه راپور مو اورېده. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی، نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر له احمد شبر سره په دې اړه د مرکې په پایل کې وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی وای په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بېباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی، او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوې بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بېباوري او مافیایي کړۍ ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بېباوري څنګه اقتصاد متاثره کوي او د ډالر او مافیایي کړۍ تور څنګه پوري کوي؟
که چیرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی دپاره د کار زمینه مساعده نشي، د خپل بېباوري رامنځته کوي. که چیرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکي امنیت مطرح نه دی، هلته چې فزیکي امنیت هلته رواني امنیت باید د تجار دپاره یا د پانګوال دپاره مطرح اوسېږي. هلته باید د بانکو روابطو په ارتباط کې دا امنیت باید برقرار اوسېږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړۍ په افغانستان کې البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش پدې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د 1-2-3 ګاونډیانو پالیسی هم دا و چې په هر ممکن طریقې 2 ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې له افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه دا د فخر او د دې لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې دا مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې د خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مسئول لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا دا ده، ګوره یو هیواد د یو هیواد اقتصادي ستونزه یوازې بهرنی سازمانونه نشي بیا رغولی، دلته د دولت همکاری باید موجوده، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیولو سره بیرته حساب ورکول شي، او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مسؤلیت موږ په سترګو وینو، نتیجه باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارد یا 15 میلیارد یا د دنه زیاتی که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نکوم چې هغه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنون کې دریا خان بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبريالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو ل امنیت شورا غوښتنه کړې چې د خبريالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور حال په دې راپور کې.
د رسنیو او بشري حقوقو څار ډله ل رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ د ویګړی اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړچې پر افغان خبريالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبريالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوې چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبريالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبريالانو د ملي کور مسؤلانو د سې شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبريالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ رادیو ته وویل
مشکلات اساسي هم همي مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبريالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبريالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې، خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبريالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبريالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې راپه دې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراند طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته راستانه شي. د موضوع د تفصیل لپاره د احمد شیبر راپور واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زور بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړې یې نه ده چې په زور بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکراین په څیر د مهمو پیښو له رامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی، په نړۍ کې نورې شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
ښاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردننه بې ځایه شویو افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شویو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان بې ځای شوی دي او د پروسه کال تر اخیره د ټولو بې ځای شویو شمیر د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو ترسي شي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډو هیوادو کې کډوال دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزي کوربه و. او له متحدو ایالاتونو را رسیدلي خبرونه وایي چې د طالبانو له واکمنېدو اووه میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی. دا خبر د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ورکړی. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ به نن بندې شي. د ډیپلومات د دې کاري او علت د مالی سرچینو نشټوالی بللی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډي پی ای د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا سل تن افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا په جبر ونه ایستل شي، خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران بنن په بروکسل کې په یو ځانګړي غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې دریو اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د اوس لپاره د ناټو په سلګونو زره سرتیری د تیارسۍ په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتیری په اروپا کې دي چې نږدې 40 سره د ناټو تر مستقیمې قومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته، او د ناټو سرمنشي شاغل ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نشتې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی دا خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. په دې برخه کې به واوري چې په کندهار کې د پمبدانې د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د خپلې ګټې وټې او کاروبار له خرابېدو سر ټکی. ستاسو پیغامونه هم را په کندهار کې د پمبدانې د غړیو تولید ډیر شوی. د دې ولایت د صنایع او معدن خونبای په ورستیو کې د پمبې د پروسس او غړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پمبې د پروسس یو ستره فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پمبا پنځه دی شبلر غړی او در لسو پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پمبای بهر ته صادریږي خو غړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نمونه د دې فابریکې کارکونکي وایي لدوی څخه اوس ډیر تقاضا د پمبدانې د غړو کیږي ځکه د بهر واردسي غړی په لوړه بې دی. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پر اکړي ترڅو د بهرنوي غړو د وارداتو مخاوني ولسي.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیر ده حتی موږ د دې د غړینو سو پر کولای او غړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کولای له هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه زموږ ته پوندنی غوړي رانیسی یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته د سیوی دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وته لسبه خو د پمبې د پروسس او د غړو د تولید د فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولي او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانې د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانې د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پر اکړي.
دلته موږ د ناراضي په ګرادار او توایو د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل ډیر څه دي خرکیږي نو اگر ازي د لیمور د پندانی سره پمبا جلا کوو داغه سګاټون نه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پات سي داغه سم موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چوو چې غوړي جن جلا کیږي کنجاره جن جلا کیږي غوړي داغه سبا د پروسس کیږي بیا زي موږ خوشاله نو کوم سبا د چاول دی زمور د برق مشکل راځي موږ خلال خو ته دا نور مشکل نه لري د برق مشکل لري.
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور وش فابریکې د پومبې د پروسس تولید لري چې په دې ورستۍ کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پومبا پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه و دې زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټن خام پومبه د زراعتي محصولاتو څخه په لاس راځي تر پروسس وروسته پومبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړی هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټن خالص پومبه بهر ته صادریږي او غوړی تقریبا 5000 ټن غوړی هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په جبرستی کې په کندهار کې د سپادیه وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیا مواد ګرانسی ویږي ولکه درش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لپلاس نه راځي چې هغه مالداران د مدایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې ورستوي کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بې زیاتې لولسی ویچی له بهر څخه راوړل کیږي خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسولان وایي ک د برېښنا چاره وسی تولید کې به دوه برابر زیات والی راسي.
د کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکو د کاروبار د خرابېدو او بې وزلې نصر ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې خو خوس د لاسي گاډو او ګرځند هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شوی.
دیر شکالن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سرک خيړخته پر لاسی کراچي تازه ترکاری چولی څوک چی پر لار تیریږي د لاسونو او خلی ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي ممتاز وای پوخای کاروبار خو سهار به چې پر لاسګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي
سبزي خرڅو نه خرڅېږي بیخي حالات خراب دي او شعر اوړو څه تاوان شي مخکې به داسې خرڅېدله صحیح به خرڅېدله اوس بیخي خرڅېږي نه
پنځه څلوېښت کلن عظیم خان له پنځلسو کالو را په دېخوا د شهیدانو چوکې مڼې مالټې او نوره تازه میوه پلوري وای تیر کال د کرونا او سه کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه د 50% خراب شو تحول سره سلو کې 90% خراب شوی دي روزګار نشته موږ تاوان نو وکړه په دې رلې کې تور تا ګوره دي تقریبا ما 50 روپۍ تاوان وکړو او کار دې نه پرو بل روزګار نه دی ځدا مخکې تقریبا یو واجب ما 50 روپۍ ماش لري سرباز به ماش لري نو کو شراب غ ماجګر براغه ماش معلم وو مامور هر وو دا چې وا دا خلک بیچارهګان وس بیخي د سخت مشکلاتو سره واقع دي
پر لاسی کراچي او سودا پلورین کې به بازار تنگ دی بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سرک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي خو بل خو خلک وای یادو ګرځنده هټي وي لارې بندې کړي او ډېرې وختونه ناروغان روختون زده کوونکي خونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسیدای نو په کار د چې دغه لاسی کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداری هم وشي او لارې هم خلاصې شي په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنگ او بیروبار پکې زیات دی دوی وای کوخخ کوي چې دغه کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار څخه کوم ساحه د اندړه تنگ ده ورش په ډیر زیات ټول غریب خلک ده چې دا غیغه کوم مشکل ده نو باید په نظر کې ونیول شي شاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دوانه چې دی لګی دی یو تفاهم ته رسیدي او یو طرز العمل جوړی چې دا غی د مخه به بیا دغه رړو والا ان شاء الله په هغه ځکه خپل غریبي کوي هغه واقعتا د کونړ ګلس غریب ګلس ده هر سړی چې دغه تر راضی د غریبۍ لپاره راضی
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسی کراچی او سودا پلورون کې د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټې ول زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې په لزګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
ساسو دا پیغامونو نو بتر ورسید ستاسو لر استول شو پیغامونو څو یې را اخلو
زما احمد خانی په لخامی هم د زابل ولایت میزانی او د سوالی د سینو مرانو او سینم کې اورور د اسمز ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ته موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو د انټرنیټ په ټول نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ لاندې نعمت څخه محروم یو نو د مخابرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې د اسمز ولسوالۍ ته لس توجه راواړوي او لس پام ورته وکړي دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده
السلام علیکم دا غو نه ظلم کلمه سره سوی دا په ټول افغانستان کې بذاتل بل بشر سره نه کوي بچای می شهید موټر وو نیو لا بل لا خور نیو لا ژوندۍ نو لا زخ په دې زه په تکلیف باندې اخته یم نیما ټول ژوندۍ لا زخ په مریض په تخ باندې پروت وم بچای می دی ارزې د فار لیزلې و دې وګرځاو په نوبت کې و درا و وای نوبت یې کړ په نوبت کې شهید سو لاړی تر بیا نه ورځ پوری خو یو پښتنه ورته کړی دا چې تاسو خو دی اړیزې په خاطر راغلی و د موټر اړیزې کوله دا څه مشکل وو د کوچنۍ بچای د زنګونه راته وایي دا نن د څو ورځو چې نوبت نه راته نکېږي و دې ته ټلیفون وکم وایي له نوروز با هغه په هغه مرګ راته دی بیا به نوروز با به ماته نوبت راکړي بیا به د امام ځان عملیات کوي قسم الله تعالی را شو راکړه دا هم کامیاب لره خدای په امان
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته راستولې وو اوس هم دومره تربیه خېچ
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسي د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو خدا شه بعد سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی په مکرې د خبرونو لاندېسته ټاکل شوی چې افغانستان د وری په دوهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سرمشریزه کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړی. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر لاره د پاکستان خاورې ته داخل شول څو افغانستان ته انتقال شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وی ل پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی ډیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بیوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي. په پنچیر کې د زمرودو د یو کان د یو برخې د نړیدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنچیر امنیه قماندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنچیر ولایت د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتری کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لس پوځیان وژلي دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو څو شیبه وروسته د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړای دی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستای راپور. اقتصادي ناورین او د طالبانو د حکومت لوري محدودیتونو په کابل کې د نوروزۍ د وړلو دود پیکه کړی دی. په داسې حال کې چې نوي 1400 لومړي لمریز کال ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي. ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل ښار کې د کبانو، جلبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې ښه بازار درلود اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي دي.
دویش کلن رشید د کابل هغاستو غندې چې درې کال وړاندې نامزد شوه. نو موړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه کړي و چې په راتلونکو حمل میاش کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په وکمنې دو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کې صحیح نیمګړی پاتې شو. فریما د کابل اوسیدونکو چې لکوجدي دوه کال تیریږي دا اندیښنه لري چې خای طالبان د نوي کال د منځني په مراسمو بندیز ولګوي.
ما ته نوروزی راولې ده، خو کله چې پروس کال نوروزی ما ته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم عنانات هم دا نوروزی شته، خو زما ته قصد دولت دا چې اسا کال هیڅ استونزه پته اره ونه باسي که خلک وکړي شي او رسم راوچه پاتې ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوي کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داس حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو پښمار ورځ شپې پاتې دي، د کابل په خار کې هم د تیرو کلونو په څیر غنګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دی ورمات. حاجی امین الله په کابل خار کې د کیک او کلچو دوکان لري.
مخکې چې به کله نوی کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې شوه، نو زموږ کاروبار به زیات شو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکي بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوی دی، خلک د اخیستو توان نه لري. تیر کال داش په ورځ دی یو من زلوبیو قیمت 300 افغانۍ، خو سکهل قیمت 500 افغانۍ دی. د پومبی یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ، سکهل قیمت ان 1200 افغانۍ تر رسیدلی دی. د غشان بورا مخ کې په 1300 افغانۍ او اوسې قیمت 3000 افغانۍ تر رسیدلی دی.
د نوې کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوی ولورو خپل نامزادو ته تحفه وړل چې نوروزی هم ورته وایي لډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوی کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفه هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوې کال د نمانځنی د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویند ویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوې کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام مینوالو، السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. زینو یې د تل په څیر شکایتونه کړي چې د بشري موسسو لخوا کېدونکو مرستې سمې او عادلانه نه ویشل کیږي. موږ دا موضوع وار وار له دغو موسسو او طالب چارواکو سره شریکه کړي، خو هغوی ویلي تر خپل واسې هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورسیږي. دوی دا استدلال هم کوي چې د مستحقو کسانو شمیر په افغانستان کې زیات شوی، نو همدا هم یو لامل دی چې دوی پټکو د خلکو شکایتونه زیاتیږي. زما بریاوې مرکو په لړ کې درته دا ځل یو خوستي هیوادوال سره غږېدل یو چې وایي ژوند دې له اقتصادي ستونزو سره سره بریالی دی. نوموړی چې پر اوږدې ناروغۍ اخته دی، توانېدلی چې پر خپل ورور تعلیم وکړي او اوس د خپل ماشومانو لپاره هم د تعلیم غوښتنه کوي. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس بس تاسې پیغامونه واورو.
خبر کوم، سلام علیکم. دا دمر مقامات زحفات کوم چې دا ځاله محمد د خدای په واده د ماجرینو د ریاست ته یې سوکړي. ابل هغه چې تل کې نو وړه د دې کې نو غوږ راکړ و څو څنګه به مامور د جنګل را توي وای نیمې سره را وړي او د نیم جلې سبا څنګه قسم ده په دې پریدم د خدای په واده دا کار وکړي. دا ځاله محمد د دې دی راځي غوړې مدام
زار دې سم وطنه خدای دې وساته. دا ځل سم بي دینو باندې واوخته افغانستان خلکو باندې د خدای رحم کی. بخار شت خوري او اوس مولوی مولوی خوري د ملا ملا خوري ده. زه د کافیسا ولای تګاب لسوالی نه خبرې کوم. کوم کوم کونه چې تګاب لسوالی ته راځي 50% همداسې په خپلو خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي. امیدوار یم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخامی یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو سیندم کې اوروره د زموږ ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ته موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو. دا چې انټرنیټ په ټول نړۍ کې اوس ستاسو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محروم یو، نو د مخابرات له وزارت څخه موږ همدا هیله ده چې د زموږ ولسوالۍ ته توجه راوړوي او د سفام ته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده. حکومت شپنه چې یوازې یو بیر سیم انتن کې پکښې دی، هغه هم په ډېرو ساحو کې کار نه کوي، یوازې د ولسوالۍ په شاوخوا کې کار کوي. نو کاندي ولسوالۍ ته لږ سفام وکړي د مخابراتي شبکو په باره کې خو ډېر بشوي. وسلام،
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دې زبی ولا مجاهد ته ورسی چې ورته وای چې دا ډالر په 1350 خوړې پښپانه سو او چې په 1500 پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي. دا سره کوم حکومتداري ده چې دا شهروالان باندې امر وکړي چې خوره لاخته کی کورنر خونه په لار دی او ډالر په چینځه افغاني دی دا ورته سره کوم حکومت څه چی څه په مخانه سي جوړای لای په یو دکاندار څه زور نه رسی په تجارت او سرمایدار څه زور نه رسی چې نرخونه راښته کوي ټول ملت دا دوی څه د لاسه د نرخونو خبره راښته کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. د ورته غوړه ته مې اړیکه نیولې دا د تذکیرو په باره کې یو پوښتنه لرم. د تذکیرو په باره کې موږ مشکل دی د وردګو د میدان خلک په تذکیرو باندې ډېر په مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې هم ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو چې دغه مشکلات ته رسیدگی وکړ دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې زموږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي وردګ ولایت په نامه او وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې زموږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی. حتی په خارج کې زموږ پاسپورټونه راښاده کوي وایي تذکیرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامی امارات ورکړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو دغه مشکل حل کړو. د وردګو خو درې سوه کلن تاریخ لري. وردګ بابا دی موږ د تورو وردګو بابا و د موږ د بابا نوم بدلوي. د یوه میدان یعنی یو د کرکټ میدان یو اوار ځای د یوه نوم یې راخواسته دي په واسطه میدان وردګو پورې تړلی دي. دلته یې میدان وردګ کې جوړ کړي او د موږ چې د وردګ بابا چې ډېر نفوس لري ډېر پوه خلک لري ایتایک لري کله دی په څو تنه ورغلی دي څو تنه د چا خبره جنجال جوړون کی دا ورغلی دي. البته دغه نن به دل کله دی د دوه ازادۍ راځي نه خوښ کی چې موږ پیغام خبر ته ورسلام.
بله السلام علیکم. زه نور محمد رضوان ولایت نه خبرې کوم. زما د یو پیغام دی چې ملګری ملاتو د انسف چرواکي ته ورسیږي. د افغانستان کې څه ظلم شروع دی. ارون اختر محمد نامه باندې یو باندې حکومت چارواکي هغه واغلای دی. طالبان غاسته کوي چې شخصي دښمنۍ و د پاکستان سیاسي راغلي دو مختلف تر نجیب حکومت پاکستان سیاسي رانکا هغه پانسای ک او سوبیا هم لګیا ده. ډاکټر شوانی حکومت یې رانکا په افغانستان کې هم نه غواړي د پښتني حکومت پسان یې هغه وژني.
السلام علیکم. زه خان زید مایدینو په نمایندګۍ په تماس کې یم او دا خپل پیغام وکړم. زما پیغام ګرانو مایدینو او کندو اتمانو ته دا ده. خدای پاک دې فرضي صاحب دین او دنیا برابر کړي ځکه چې موږ ته په هغه وخت کې شپته ضرر کوي د کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا ووایي چې هر څوک د مایدینو او د کندو اتمانو حقوق تر خولاندې کوي. دا وایي چې خدای دین او دنیا خوار کې مخه ته ښه هیله کوم چې دا پیغام ټول ځل نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره دی افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي د شپې باري چې دي باري خو هم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم فر پیغام دی نه شریف دي مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تور مخینه د آزادۍ رادو کوم کدا سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورا پشپاګم نه ها د نگرهار مولي خیفه ملو ته اورا کو خدای دی ایوانان یا زیاتره ملدار دی زیاتره ملدار څخه او غریب ختم شو. هیڅ مواد ولا کومک شوی ولا خیمه د ځان کو په خدای کې نو کا وړو اتمان شیران وړاندې او اچم ولاګه درازو راډبولي د ازادي ردو نه خیش کوم ته پیغام مون ته نشر کی او ټول ازادي ردو نه کنه ډېر مننه وکړي چې رحمت تورند کوم.
سلام علیکم. زه علیم جون راګیګم په پازل راګیګم د علیم جون زوی د شټوب دی. بډه خلونه هیله مې دوه چې د شټو په سیمه کې پارون تازه شوی دا او ته زره او ته افغاني ورکړي دي. ټول خلک وایي چې دا ولستین زره پی دي د امارات اسلامي نه مې هیله کیږي چې دا پاج دي پرلاونه وکړو
چې دلته خلک ډېر د مشکلات دي ولکه ماته دي هر شي کې ماته دي چې دوه بعد دو بعد انجنیرانو پښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دغه پیغام د موټول آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کوي.
الو سلام علیکم، زه سید احمد میدان وردګ څخه مې اړیکه نیولې ده. شته په سیمه کې پرون د پیسو توزیع